مشال رډي اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکین تاسو ته د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. لسو تر لسنیمه پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزي خپرونې اورئ. نو هیله ده چې راسره اوسئ، دا ټوله ګړۍ راسره پاتې شئ، ځکه چې په دې ګړۍ کې د دغه رپورټونو علاوه تاسو ته نور خبرونه هم وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سکولي ته راسره ګلایاز راغلی دی، نو راځي چې اوري د هغه خبرونه.
سلیمشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان پارلماني ټاکنو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق څخه په آخري وار قرضې اخلي او امریکا له روس سره د وسلو کنټرول تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. پرون په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلماني انتخاباتو کې په میلیونو خلکو د بریدونو، تکنیکي او انتظامی ستونزو باوجود رای وکارولې. په ځینو سیمو کې په پولینګ مرکزونو کې د ستونزو له وجې د ووټ اچولو عمل یو ورځ لپاره غځول شوی هم دی. تمه ده چې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د نومبر په لسمه او حتمی نتیجې د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ګلا جان بدی سیاد پرون د اکتوبر په شلمه په کابل کې په خبري غونډه کې ومنله چې د بایومیټرک سیستم د نیویوالي او د وخت د کموالي له کبله تکنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډېر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. اخوا د ننګرهار چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د ټاکنو پر بیلابیلو مرکزونو د وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي او د 12 امنیتي سرتیرو په ګډون څلور څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون استایلی دی. یوناما پرون د اکتوبر په شلمه په خبرپاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبرپاڼه کې راغلي چې میلیونونه افغانانو پرون له امنیتي ګواښونو، تکنیکي ستونزو او د ډېر انتظار له زغملو سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړې. د چارواکو په وینا تر اوسه د راغلو شمېرو تر مخه له 3 میلیون څخه زیاتو خلکو رای اچولی دي. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي حکومت به په آخري وار له پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغی. پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دي او انشاء الله دا به آخري ځل وي.
دا خبره د خزانه وفاقي وزیر په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له IMF د قرضو اخستو خواست کړي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد اقتصادي ستونزو حل لپاره نور ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو د دویم پړاو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی دو څوکو لپاره د رای اچونې عمل شروع شوی دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سویل احمد پرون مشال اړو ته ویل زمینی انتخابات د قومي اسمبلی کراچۍ NA 200 د خیبر پختونخوا اسمبلی پېښور پی کې یو اویا او د سندھ اسمبلی کراچۍ حلقه PS 111 کې کیږي. په دې زمینی انتخاباتو کې به له 8 لکو زیاتو خلک خپلې رای وکاروي. په دې لړ کې په پېښور او کراچۍ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي او په پولینګ مرکزونو کې دننه او بهر به فوج تعینات وي. تر دې مخکې د اکتوبر په 14 د زمینی انتخاباتو په لومړي پړاو کې د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو ټاکنې شوي وي. پاکستان کې عام انتخابات د جولای په 15 شوي ول. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایز وای د موجوده نکاحنامه تشریع او اسانی لپاره په دې کې بدلون راولي. ډاکټر قبلایز پرون مشال اړو ته ویل چې د نکاحنامه تشریع سره به هلک او جنۍ ته یو شان حق حاصل شي.
زرا نکاح نامہ کے ہم موجود دے اپائے کے دا عموماً نکاح خوان چوی نو آغائے اوباسی کٹے گی چکلا وعدہ کی گی الگ او جرے دا دوڑا دینا خبر بھی منگواڑو دا کے پر نکاح نامہ کے چالک واضح طریقے سر راول.
ډاکټر کبلایز زیاته کړه چې د نکاح او واده لپاره نوې مسوده هم تیار شوې ده او په خلا کې به د خاوند رضامندۍ شرط هم ختم شي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې له روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول تړون څخه وځي. ولسمشر ترامپ پرون د اکتوبر په 6مه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې چې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د منځني کچې د اټمي وسلو تړون او د نورو مسلو په اړه د خبرو اترو لپاره ماسکو ته روان شوې دي. ولسمشر ترامپ د امریکا اوږدمهاله تورونه تکرار کړي چې ماسکو یې د دې تړون څخه سرغړونه ونه کړي. په نیواډا کې انتخابي کمپاین پر مهال ولسمشر ترامپ خبرونه ته ویل چې دوی به دا تړون ختم کړي او له دې به وځي. په 2017 اتیام کال کې امریکا او روس یو تړون کړی و چې د منځنۍ کچې اټمي وسلو جوړولو او په آزمایني به بندیز وي. امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کنسولګرۍ دننه د خبریال جمال خاشوګجي د وژنې په اړه په بیان نخوخي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په 6مه خبرالانو ته وویل چې دوی له بیان مطمئن نه دي. ولسمشر ترامپ پر ریاض د بندیزونو په وویل چې پر ریاض د بندیزونو په اړه غور کوي او په دې لړ کې به ولي شهزاده محمد سلمان سره هم خبرې کوي. ولسمشر خپل موقف نرمولو سره دا هم ویل چې کېدی چې ولي شهزاده سلمان وژنې سره تړاو نه لري. بلخوا د اروپایي اتحادیې سره سفارتکاري فدریکا مورغینی د اکتوبر په 6مه د خبریال جمال خاشوجی د وژنې بشپړ پلټونو او د ذمہوار کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ د نړۍ درکو. د افغانستان په پریمیر لیګ کې کابل ځوانان او بخ لیجنډز فائنل ته ووتل. په شارجه کې روان د کرکټ دیشل او ورځو سیالو کې 15 ټیمونو برخه درلوده. بلخ او کابل به نن فائنل لوبه کوي. د انګلند لوبډلې پرون سریلانکا ته په څلورم یو ورځنی لوبه کې پاتل سرنځونو ماته ورکړه. تر دې مخکې انګلند په درې میچونو کې سریلانکا ته شکست ورکړې وو او سیریز یې په خپل نوم کړی وو. بلخ نن د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه په ګواټي کې کیږي. ویسټ انډیز به هند سره 15 یو ورځنی او درې شل اوریزه لوبې کوي. دا د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مول ګلایا څخه اور دل په دې غړ کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. په افغانستان کې د پرون په دوام نن هم په ځینو ځایونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره رای اچول کیږي.
درې میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته. کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي؟
د پاکستان خزانه وزیر وایي د اخیری ځل لپاره به له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق قرض غواړي، خو یو څېړونکی وایي هر حکومت داسې خبرې کوي. د سواد د سیدو شریف هسپتال کې خلک له سہولتونو، ډاکټرانو او دوانو له نه موجودیت شکایت لري.
وزیر اعلی د هغې ټولو ته درخواست کوم چې د پاره د خدای د دې غریبانو سر دا ټوغه بند نه کوي، په دې کې د خلکو ته علاج شروع کوي. که دا نه کیږي د پاره د خدای په دې باندې بهر بوډونه ولګي د ګټونه بند کوي چې یو سړی نه درځي.
او دوه اونیزې خبرونې ورورولي او د سولې پر لور هم اورېدل شي را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لومبی ریپورت ورزو. د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې ټاکنې پرون وشوي، خو په ځینو حلقو یا د رایو اچونو په مرکزونو کې د ستونزو له کبله خلکو رای وانه چولې. د دې کبله د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان کړی چې نن هم په ځینو ځایونو کې د ټاکنو چاره دوام لري. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خواوشا 129 وړې او لویې حملې شوي، چارواکي وایي د لومړیو شمیرو تر مخه له 3 میلیونو څخه ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې ګڼ شمیر یې خزوي. فرشته جرازی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونتوانېدل چې رای ورکړي، نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ټوټل د 1901 مرکز څخه چې مرکزونه بند پاتې شول. د دې جملې څخه په 253 مرکزونه کې د تخنیکي او اداري مشکلاتو له کبله نن انتخابات ونشول او نورې د امنیتي تهدیدات درلودل چې او یا هم مختل شول په بعضې ساعتو کې چې هغې کې انتخابات ونشول. نو د دې جملې څخه 45 یوازې په کابل کې دي. د کمزوري په مختلفو ولایتونو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګند کړي چې تر 3 میلیونه زیاتو وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسه خلکو رای ورکړي دي. خپلو کاندیدانو ته کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي، اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنه به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نمونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کار دی، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکونکو د نوم لړ نشتوالی، په ځینې سیمو کې د بایومیټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشتوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 102 نوي امنیتي پیښې ثبت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 28 تنه وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکي د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارل دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په اداراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
اوریدونکو د فرشتي جلزه رپورت مورده د اړوند ل جلال آباد یو رپورت تاسو ته راوړو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پرون په ننګرهار کې هم په پرلماني ټاکنو کې خلکو رای واچولې. په ځینو ځایونو کې د امنیت له پلوه حساسو حلقو کې ټاکنې ونه شوې، خو لږ تر لږه 2 داسې مرکزونه بیا هم پاتې شوي چې نن به خلک پکې رای اچوي. په جلال آباد کې پرون لوړ پوړو چارواکو بیګانه وخت یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو بریدونو تر څنګ بیا هم خلکو د رایو مرکزونو ته په ډېره زړورتیا باندې تللي وو او دوی خپل رای واچولې. دوی دا هم ویل چې ځینو ځایونو کې د درغلۍ او رپورټونه راغلي چې دوی یې څېړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ننګرهار والی آیات الله یاد د شنبې پر ماښام ناوخته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو وویل د دولت د مخالفینو له لوري په بیلابیلو ټاکنیزو مرکزونو د بریدونو له امله 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 2 تنو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 40 تنه ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د ننګرهار په کاچا باندې 215 حملې وکړلې چې په دغو حملو کې د منګا 40 هیوادوال زخمیان شوي، 2 نظامی زخمیان منګ لرو او 9 ملکی دي او 3 تنه د منګ هیوادوال شهیدان شوي دي چې 2 نارینه چې د کوټ په ولسوالۍ کې په شهادت د یو ماین په واسطه ورسېدل او یوه میرمن چې د دښمن د هوان په واسطه باندې په چمتله کې په شهادت رسېدلې ده.
د ده په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو یاد بدونه د ننګرهار په حصارک، شیرزادو، خوګیاڼو، پچیروآګام، سررود، غنیخیلو، اچین، ممندري او لالپوري ولسوالیو په مربوطاتو کې کړي وو. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر داود صدقزاده وویل دوی د امنیتي ځواکونو په مرسته په دې وتوانېدل چې د 349 مرکزونو څخه په 322 مرکزونو کې د ټاکنو پروسه ترسره کړي او پاتې 22 مرکزونو کې به د یکشنبې په ورځ ټاکنې ترسره شي.
موږ په مجموع کې 3 مراکز د لوچ په لوړ تعدادات کې وو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو د هغه لوړ تعدادات څخه هم 11 مرکز فعال کړي چې 22 مرکز پاتې سو او دا 22 مرکز واویا محلونه لري. کومیسون نن شپه فیصله کوي چې دا مرکزونه به سبا ته فعال کړي.
په ننګرهار کې د شکایاتو خپلواک کمیسون مشر شکیب کامجو وایي دوی ته لټاکنیز بهیر 1530 شکایتونه رسیدلي چې پر وخت به یې وسیړي او پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
په ډېرو محلاتو کې تقلب
راپورونه راغلي دي چې هغه باید وسیړل شي. شکایتونه د کارمندانو سره زور ویل، حتی زمونږ یو کارمند وهل، د نوماندانو مداخله، د هغوی د نظرونو مداخله په ډېرو سایدونو کې لیدل شوي دي. موږ ثبت کړي دي دا شکایتونه، او د نوماندانو ترمنځ شخصي جنجالونه، مشکلات، بالاخره مداخله. موږ دا د بینتریک مشکل درلوده په ډېرو مراکزو کې، او دا به څېړنې کوو چې ولې داسې شوي دي.
شکیب کمجو زیاتوي چې په دې شکایتونو کې د رایه ورکوونکو د نوملړونو ورکېدل، د بایومیټریک په سیستم کې ستونزې، د رای پاڼو کمبود او نورې تخنیکی ستونزې هم شامل دي چې په دقیق ډول به وڅېړل شي او عاملونو سره به یې قانوني چلند وشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کو. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې دوی له مجبورۍ څخه له ایم ایف یا د پیسو له نړیوال صندوق قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین په مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او اوسنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو له دې کبله نیوکې کولې چې ولې له ایم ایف څخه قرض اخلي. نوموړي وعده کړې وه چې دی به له هیچا پور وانخلي، خو اوس یې دریز بدل کړی دی. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنو قرضو د خلاصولو لپاره ژر تر ژره نور پورته اړ دي. احمد الله یې په اړه نور تفصیل درکوي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوی غونډه ته اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی، او د ټیکسونو له امله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي، خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وه، حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په اخري ځل به د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغی. چې کوم وخت حالات واقعا خراب وو، نو هغه وخت چا څه نه ویل. موږ چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده، د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په تیرو 150 کلونو کې په 14 وار آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دي، او ان شاء الله دا به اخري ځل وي. د ذکر دا چې پاکستان د مالی مرستو لپاره آی ایم ایف ته باضابطه درخواست ورکړې دي، او دې لړکې به ډیر زر د یادې ادارې یو پلاوی پاکستان ترازی. خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلي وو چې دې شي پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د آی ایم ایف څخه پور ونه غواړي، ځکه چې دې لړکې د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپوه انور شاه وایي پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او ورته په فوري توګه 10 نه تر 12 ارب ډالرو ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل، نو امکان شته چې د دې وروستو د آی ایم ایف نه پور وانخلي. خو که تیرو وختونو ته وکتل شي، نو ګران ښکاري چې حکومت به خپل وعده عملي کړي.
دا
یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د 90 ارب ډالرو نه زیات قرض پوری دی، او هر کال په 100 ارب روپۍ په یادې قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. یو بل رپورټ ته ورشو. نن په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې په ځینو حلقو زمینی ټاکنې کیږي. په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې شوي، خو دا زمینی ټاکنې ځکه کیږي چې د ځینو نورو وجوهاتو تر څنګ بعضو کاندیدانو یا امیدوارانو له یو څخه پر زیاتو ځایونو رایې ګټلې وي. چرواکی وای امنیتی تدابیر سخت کړی دی او ځینو ځینو ته یې په زور غوښته دی. رابعه اکرم خان نور حال درته وایي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامی او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامی اسمبلې لپاره د کراچۍ نه د کامی اسمبلې په چوکې ان 228 او د صوبایي اسمبلې چوکې لپاره پی ایس 111 او د پېښور په پی کې 1 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 228 خلکې د ووټونو شمیر 5,46,000 سره 3,55 د پی ایس 111 188,950 او د پی کې 1 133 سره 3,55 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې ګورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان عہدے سنبھالولو پس خالی کړی وی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سہیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کې یو ویایم یو چوکې پاتې ده چې ټاکنې پیروانې دي.
پی کې صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کې 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سهار 8 بجې نو اخر تر 15 بجې پورې به خلک اوټو وټران چې دغه خپل ووټ پول کوي. زمونږ په خیبر پختونخوا او دا سره چې کوم ځاړه قبایلي سیمه ده هغې کې خو به صرف دغه یو حلقه ده.
د زیاته کړه چې په هر پولینګ سټېشن امنیتي ګامونه اخیستی شوي او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
دې لپاره فوټ پروف انتظامات شوي دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې دی تعینات شوی دی او د پولینګ سټېشن چې کوم حساس وو هغې باندې د هغې مطابق چې زیات حساس وو د هغې مطابق د سیکورټي خو زبردست انتظامات شوي دي. او دا زموږ په ټول په د سیکورټي ادارو او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر متعلقه انتظامي په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی دته ډېر زیات توجه ورکړل شوې ده چې دا په امن او خیر خیریت سره د امریکت سرته ورسي.
د تېرې اتوار په ورځ هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سند، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وې چې پکې په وړومبي ځل بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو دې زمینی انتخاباتو کې دا سهولت نه دی ورکړل شوی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو اوري. اوریدونکو د سوات خلک د سیدو شریف له هسپتاله شکایتونه لري. دوی وای دلته نه پوره دوا نشته او نه سم پاکواله. د خوښ سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د سیدو شریف د هسپتال ایمرجنسی برخه چې باید خلکو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکړي هم سم کار نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای دوی کوشش کوي چې دا حالت بدل شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د منګوري امانکوټ اوسیدونکو افضل خان وایي چې 13 شپه می خپل کور ودانی ډیر په تکلیف کې ایمرجنسي کې د سیدو شریف هسپتال وارد ته په دغه امید ویوړه چې تکلیف به کم شي. ولې په هسپتال کې هیڅ قسمه دوايي نه و او نا وخته نو د روغتون خوا کې شخصي هسپتالونه او د دوايانو دکانونه هم بند ول. دوی وایي د ډاکټرانو لمخې می د ډیر بې وسۍ څخه په چغو چغو اوجړل.
په دغه ټایم کې ماته ډیر انتهایی افسوس راغی چې په دې په ځای د دې سوچ ته او بابو ته مورټه بولې وي او هغه را پسیتلې وي نو کم از کم زما د تکلیف زما د کړاو زما د بیره د مشه یو ما زما خو په 1 کیلومتر د هسپتال نه په فاصله کې کور دی. ماته د خپل تکلیف نو خو ما سره څه سوچ مو کو چې خدای پاکه یو سړی د کالم نه راغی د ګبران نه راغی د پوری غړی نه راغی د خوازه خیر نه راغی د پریکوټ نه راغی یا بل فرص کې هغه سوزیدل د کور کې وور غسته د شوبه اتفاق یا حادثه سي دي توي ایمرجنسي دا ګړ غخت له سړي خپل ماته دا سړی تړ پایويږي نو چې په دې هسپتال کې داسې زونه نه به هر شاټي نو چې چلو کم په دغه ټایم ماته احساس شو چې ما ځې چلو کم د خپل مریض په دې مرګ وته کېدم.
افضل خان زیاته وی چې کچره دولت عام ولست د تکلیف لرکور دوايي نشي ورکولې نو بیا دې ورته دغه امید هم نه ورکوي.
زه حکم به دا کاغذ د هسپتال ایم ایس ته کچیف ایگزیکټیو دی ک وزیر اعلی د حجم ټول ته درخواست کوم چې د پاره د خوده د دې غریبانو سر دا ټوغه بند نه کوي یا خود هسپتال نو د هسپتال له ایمرجنسي دا پدې کې خلکو ته علاج شروع کوي. کدا نه کیږي د پاره د خوده پدې باندې بهر بوډونه ولګي د ګټونو بند کوي چې یو سړی نه درځي د دې انسانانو ودي به خوده پښتو او الله به ثواب کوي.
د پیزاباد یو بل اوسیدونکو شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون سره د خبريال په هیڅ کار کوي وای چې دوی ورور هم په یو پیخه کې جوبل شوی وو ولې د حکومت د داوو باوجود چې ایمرجنسی کې به هر قسمه دوایانې ویډیا ورکوو ولې په دغه واټ کې څه قسمه دوایي نه وه
سرنج کدرشې نشته مالوس نشته پټۍ نشته نو ایمرجنسی کې دوی څه ورکوي د هر شي دپاره هغه کم د هغې کسان چې د مریض سره هغوی ته یې ورشه دا شی راوړه هسې ځي راځي په هغې کې هم ډېر ټایم ځای شي او هغه مریض حالت نور هم خراب شي او صفائی خود دومره بد حال لے پہر زے کے گن پروت دے
اسپتال دوائنو پاڑا مو چکلا در روغتون عملے سا خا پختن اوکرا نو ہوئی ویر چی دو صوبائی حکومت لخوا پن نشتا دوائن ختمی دی رستا مو پا دا آڑا دا سیمی صوبائی اسملے غڑی پا زلکم سا خا پختن اوکرا چی دا اسپتال پا دورو ہوئی اویل
منگ میٹنگ دا اسپتال ٹول کا بینی را ہوتا ہو چی کم از کم دو شزن با سو پس اوپری امرجنسی آلے بر روم بازی نم پا اسپتال کی کپس دوائی زانا را ہوئی سبا مطلب دے منگ ورکو آگی بس سو پس اوپری نئی انشاءاللہ تلا دو منگ پری کو
اسپتال عملہ عوام رسوائی چې دوی سره هم صوبائی حکومت دغه رنګه لوزونه بیا بیا کوي چې روغتون کې به دوایانې او په خصوصي توګه ایمرجنسی کې هر قسمه علاج ویډیا کیږي ولې د تیرو اتو میاشتو راسې روغتون ته دوایانې نه دي ورکړی شوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو اور په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه امداوستا سے اوریدلی شئ د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل پریکړه کړې چې په نکاحنامه کې به بدلون کوي دوی به خپل دا بدلونونه پارلمان ته لیږي چې قانوني شکل خپل کړي د دې کونسل په وینا د سره به د نکاح تشریع تفصیل وړاندې شي او د طلاق یا خلې په اړه به هم ښځه او هم خاوند په خپلو حقونو په ښې طریقې سره پوه شي دوی دا هم ویل دي چې کېدای شي تر دې وروسته که چېرته دا په قانون بدل شي نو د خولې لپاره به د سړي د اجازت ضرورت نه وي سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري
اسلام آباد کی تیرش پنا وقت لا مشال ریڈیو سر خبرو کی دی اسلامی نظریات کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ ایاز ویل اسنی نکاح نامہ پکال نل سواش پیدیم کی جوڑا شوی اوس یوشتم پیڑے دا نو د اوس وخت سرا دغ نکاح نامہ سمون نخری د نو موڑی په خبر چ دوی د حکومت پمرستا د وادا او نکاح لپاره نو مسویدا تیار کړي قبلہ ایاز ویل خله کی د خاون رضامندی شامل وی خود نوی بدلون سره به د خاون د خوخي یا د رضامندی دی شرط ختم شی قبلایا زیات کړی چې مسلم فیملی لا ارډیننس کال 1900 پیتیم کې د نکاح لړکی زنانه ته ډیر حقونه تر لاسه دي نو دوی په دې نکاح نامه کې تفریسی نکاح یا د نکاح تشریع هم شامل کړي چې دوانه د واده د شرطونو او لیو بل د حقونو نه خبر وي او د دې نکاح نامې رسته به د خلی لپاره د یوې جنې هم عدالت ته د تلو ضرورت نه وي
طلاق اخیسته شي نو د هغې یو خو د خلا طریقه ده خلا لږ مشکل وي او د هغې یو طریقه کار وي او یو د طلاق تفریز لکه په هغې کې ښځې ته چې کله نکاحنامه لیکلی شي نو په هغې کې یو حق ورکړی شي او هغه حق چې کوم دی د هغې گنجایش دی نو مونږ دا وایو چې دا په زړه نکاحنامه کې هم موجود دی او په هغې کې دا عموماً نکاحوان چې وي نو هغه یې وباسي کټې کی چکلا واده کیږي الک او جره دا دوړه دینه خبر وي نو واړو دا چې په نکاحنامه کې دا لږ واضح طریقې سره راول
په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل یوسف علی مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د واده او طلاق او خلع لپاره خپل قانون موجود دی او په هغه کې د هر څه په نظر کې ساتل شوی خو که بیا هم حکومت یا اسلامي نظریاتي کونسل په دې کې بدلون کول غواړي نو په کار ده چې دا هغه جنکو لپاره په کې اسانۍ پیدا کړي شي چې نکاح یې شوی وي خو رخصتي نه وي شوی او بیا هغه جنې چې د واده وروسته یې بچي نه وي پیدا شوی او خلع غواړي نو په داسې کیسونو کې داسې قانون سازي په کار ده چې دوی ته په وخت خلع ورکړل شي چې عمر یې تیر نشي نوموړي زیاته کړه
ڈاکٹر
قبلہ ایاز وینا دچی پدی نوی نکاح نامہ جوڑولو کی ورسرا د پاکستان پاکستان نامتو علیمانو مرسته کړي او دا به د وزارت قانون د منظوري دو پس پارلیمان ته د نوري منظوري لپاره وړاندې کیږي چې دارنګ دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی بجې شو. رازیل ګلای څخه د خبرونو لنډیز وره.
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شو دی. پرون په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلیمان انتخاباتو کې په میلیونو خلکو د بریدونو، تکنیکی او انتظامی ستونزو باوجود رای وکارولې. په ځینو سیمو کې د پولینګ مرکزونو کې د ستونزو له وجې د ووټ اچولو عمل د یو ورځې لپاره غځول شوی دی او نن به هم رای کارول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون استایلی دی. یوناما پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت په آخري وار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی دوه څوکو لپاره د رایې چونې عمل شروع شوه دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. د زمینی انتخاباتو دویم پړاو کې په کراچۍ او پېښور کې رایې چونې کیږي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي د موجوده نکاح نامې تشریع او اسانې لپاره په دې کې بدلون راولي. ډاکټر قبله ایاز پر مشال لري کوي چې نکاح نامې تشریع سره به هلک او جنۍ ته یو شان حق حاصل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې له روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول تړون څخه وځي. ولسمشر ترامپ پرون دا اعلامیه په داس حال کې خبره کړه چې د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د منځنۍ کچې د اټمي وسلو تړون او د نورو مسلو په اړه خبرو اترو لپاره ماسکو ته روان شوی دی. او امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشوجي د وژنې په اړه په بیان ناخوښي څرګنده کړې ده.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور لګلس خوند خبرونو لنډیز وارد. او سم د وادي سره سم تاسو ورورولي او نيز خبرونه وړاندې کوو. د ځل پکې په دې بحث شوه چې په جنوبي افریقا کې د مسلمانانو حالت څنګه دی، اولته خلک په کومه طریقه باندې خپل عبادتونه کوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیر چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه، هلته پاتې روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زیمبابوې او موزمبیک سره پولې لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي، چې د هیواد د ټولې آبادۍ څه باندې 1.8% جوړوي. یادې ادارې لیکلي چې په جنوبي افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 15% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادۍ 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په پلوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاده خپل فعالیتونه کوي.
جوماتونه شته، هر ځای کې جومات شته. د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبي افریقي د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جوماتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته دی.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک سوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورې نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبي افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر راشي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډیلا پارټي چې کومه ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چاته څه وایي.
رئیس خان هم له 2000 لومړي کال راهیسې په جنوبي افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په 3-4 دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 15 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کیپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، گجراتین دي، نو الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي. او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان وویل په جنوبي افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن دا، او یو د یهود دا. نو مقصد به شي او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې 10 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع و دلته په پریټوریا کې، او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منیسټر هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست و او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان یې لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا دغه کې شي نو دې ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي خو هم بعض وخت روزي او د شاید پروتېست هم وکړي او د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له 3-9 کالو راهیسې په جنوبي افریقا کې ژوند کوي او دا هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جوماتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې نو هغه وله د کټې میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ هسې ایونټ نه وي خو دغه هغه چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې باره کې وکوو او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو بس هغه چې ځل اوبه سم کړي.
امین ایاز وویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمله مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذہبی خدل تک پورا آزادی دا میری دریزی رہبرا نینسل منڈیلا میری راوی نیسی کلیمے نہ دا ویلی گیری نور یار شیو شیو دا مسلمانی اوز منگا دی مسلمانان سرداغی ریو رخوگیو
نموڑی ویل ځینی خلک هلته دا سیستا چې د نور هیوادونو خلک ور باندې شنه لګیږي خو د پوینه هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري
اوس سپورې د سی د مذهب سپکواله نه لشي او البته د دې شوي چې د عزیز ما دی او تدل تڅکی او نو د سی د مذهب سپکواله هیڅ کله نه لشي البته موږ یې قدر کړی وي
نموڑی ویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او ش په آزاد توګه خپل هلې ځلې کوي
دلته سره پیښور پیدل جمعتون راغلی وو هغې سره موږ پیدل وختونه دلته لګولی دي نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جمعتونه هم راځي د دوه ورځو نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي نو هغه خوا او شا چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی نو هغې له به یې موږ ورکړو
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو
یو ځل زه تبلیغ جمعات کې وم او پیدل روان وم او هغې ولم سه د روټۍ غم کولو او زه یو دو تبلیغیان بار ووتلو نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه را ووتله هغې موږ پسې واړه را ولېږل ګینې موږ پسې مزل هم کړی وایي دلته را شئ وایي تاسو چې هلته ورللو وایي اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یستئ ټنډازه وایي دا زما د کور کې وکړئ چې بیا هلته کور کې م وکړو نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدل او هغه ښځې موږ له هم ځم چې هغه د چا څه کار پسې را وتې وه کار یې م وکړو کور کې راله ځای م راکړو هلته مونځ هم وکړئ او دسونه م لر راکړو
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبی افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده
ماشاءالله جمعتونه هم شته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کیږي او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کیږي او 15 وخته مونځ او درس هم کیږي
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نلسن منډیلا یو کیسه وکړه
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دی دکان مالک هغه ماته ورځې دا کیسه وکړله چې زمونږ په 1995 کې یو چرچ په یو ښار ایست لندن ته وایي او هغې له وایي نرسل منډیلا راغلی نو وایي نرسل منډیلا ماته وویل چې تاسو خلک سموسې پیژنئ وایي موږ ورته ویل چې نه سموسه نه پیژنو چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غرې خوراک دی او دا مال دوی ډېرې زیاتې جیل ته را وړي دي ما به خوړلې په جیل کې نو هغې هم لکه یو قسم له صفت او خي د مسلمانانو وویلې
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي
ټوله مسله زمونږ کې چې دا دې برداشت که نه دا بس موږ په اسلام عمل نه کوو الله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم نو که موږ خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک خلکو کې راغی نو انشاءالله موږ به ډېر کامیابه قوم یو
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي دا چې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي
خپل شناخت چې کوم دی مونږ پښتانه یو پاکستانی نه مسلمانان مونږ دا نه دی ویرول په کار مونږ څو خلک شاته بریښي مونږ لا غنی دی ویرېدل په کار چې مونږ کوم پاندان نه کوم بیکګراوند نه مونږ له داسې کردار په بار ملکی په کار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل لغه یو خې عزت جوړ کو یو خط اصول چې خلک ته چې هغه و تخکارو چې به مونږ کوم قسم خلک
امین ایاز وویل په کار دی چې د نوري نړۍ غوندي په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی
چې کوم ځکه انسانان پاتې کیږي هلته خو جذبې لانجې وي خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان او که موږ کې د انسان خاطر راغی که نه د اسلام هم دقه وایي او دقه زموږ بری دي او دقه زموږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې موږ د انسان قدر وو
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي کوم چې د ده په وینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي
زه به دا ورکوټې مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې نو آد یو بل نه بخن اغواړي او سو یاره معافی غواړم کنه په غلطۍ کې ولګېدم نو کس من وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل څه په غلطۍ کې مولګي نو بس خبره ده چې وکي چې هلکه تړون دي تا ته ښکاري نه ته ګورې نه په لاره مانې او روان یې دا صبر خلکو کې نشته دی د صبر به زه ویم چې خلک لږ صبر نه کار والي نو دا به ډېره ښه خبره ی
دوی وویل په هره ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې په رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ زه تاسو کوربه بشیر گواخم اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو راځي چې وایو
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شیر ویل د سولې عمل بللو نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي زه بشیر گواخ مکوربایم هر کله مکوم
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورږي تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو بس ته نور جنگ نه کوو بس نور رسول کوو راځه چې سول وکو دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی ته یې هم ښکلی غواړي زه یې هم ښکلی غواړم نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم بس ما هم لا تړلی او ته هم لا وتړه زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو راځه چې سوله وکړو ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې ته په ما ډازي کوي زه په تا ډازي کوم ته لږې ما مړ کوي زه لږم تا مړ کوم پیدا ای تا ته کیږي او کنه ما ته کیږي نه پیدا تا ته کیږي نه پیدا ما ته کیږي ته خو زما مټی او زه داستا مټی يم ته خپلې مټی پرې کې زه خپلې مټی پرې کوم دواړه کمزوري دښمنانو ته شو راځه چې سوله وکړو راځه چې سوله وکړو پیغلی سرتوری شولی پیغلی بے کور شولی پیغلی بے پلار شولی پیغلی بے مور شولی اس در پدر گرځیگی کڑا پسر گرځیگی پیغور یتا تکیگی پیغور یما تکیگی سخیری تا تکوی سخیری ما تکوی سدی داستان خپا او څو زمانہ خپا راځه چې دوانه پاسو ځان د هزار بچ کړو پدی سرونو لپټی خورو راځه چې سولو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې خو وای چې په دې وروستیو کې روان نورین دومره اغیز پی کړی دی چې د لومړی چاپ شوی کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړل ډیرو خلکو وکړل په زرګونو شاعران نو سندرغاړي لګیا دي خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمی دي دغه پښتنو دغه تسنسواله دی دغه پښتنو دغه اړی غړی دي دغه پښتنو دغه ستونزې دي دغه طرف ته اشاره کول په کار دي او پښتون قام دي خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیس دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله
دخنش کړه چې نه غواړم لوی شم نو یو څوک راته وایي چې خاصه مند نه ته مه لوی کړه داسې نه ده. خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه په کړه لوی شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه په کړه لوی شم زما وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دی ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکله چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکله به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا په کار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
الله مو یو کتاب مو یو مسلمان یو مونږه تا دې هم وو چې
تاسو سندرې هم وایئ، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي، ارزښت ورته ورکوي؟
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنګ نه خدار چکر کړی نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونه کړو، موسیقي آواز یې د ګډا، موسیقي آواز یې د ساتیرې، موسیقي آواز یې د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی ده د دې ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي، په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوئ یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیم اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زره یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم، دا دولس کلن دی، لس کلن نن ماشوم دی ته متوجه شي، یاره دا سندره چی دی، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې نه غواړم لوی شم.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.